د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونې اورېدو ته قدرمن اورېدونکو، زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په راپورونو کې به واورئ چې تمه ده په کابل کې نن د اعتراض کوونکو د تحسن د خیمو لمنې ټولې او د ښار سړکونه خلاص شي. د ازادۍ مجلې په نننۍ ګڼه کې له کونړي شاعر کاتب شاه کاتب سره د ده پر شعرونو غږېدلی یو.
دا چې مینې ته مې شعرونه لیکلي دي، مخکې مې ولیکل د شاعرۍ نه، پیل مې د مینې شاعري وکړه، وروسته بیا د مینې په شاعرۍ ورغلمه، مګر یو اړخ ته ژوند مې همدغه و.
د هر څه وروسته راځي قدرمنو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به یوازې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره نه، بلکې په سیمه ییزه کچه اقدامات وشي. د کاناډا دفاع وزیر وایي حکومت د افغانستان پولیسو د روزنې لپاره افغانستان ته د کاناډایي پوځي روزونکو د استولو په اړه د ناټو پر غوښتنه غور کوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د واشنګټن د نوې ادارې سلوک ډیر امیدواروونکی نه دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خپلې سپارښتنې به ډیر ژر ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې کړي. جیمز ماتیس وایي چې د متحدو ایالاتو په نوې ستراتیژۍ کې به یوازې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره نه، بلکې په سیمه ییزه کچه اقدامات شامل وي. ښاغلی ماتیس تېر ماښام د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د څرګندونو پر مهال وویل د دې ستونزې د حل لپاره به د سیمې په کچه اقدامات وشي، او زیاته یې کړه چې په دې اړه خپلې سپارښتنې به ډیر ژر د پریکړې لپاره ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کړي. د رسنیو د راپورونو له مخې ماتیس افغانستان ته د 3 او 5 زرو ترمنځ د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي، څو د افغان حکومت او طالبانو په جګړه کې روان ولاړ حالت مات کړي. د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سجن وایي حکومت د افغانستان په اړه د ناټو پر غوښتنه غور کوي. د وویل ناټو ورڅخه غوښتي چې د افغان پولیسو د روزنې لپاره افغانستان ته روزونکي ولیږي. سجن دا خبره په هغه غونډه کې پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د کاناډا د دفاع وزارت پر 10 کلنې دفاعي پالیسۍ د رڼا اچولو لپاره بلل شوې وه. د وویل کاناډا د افغانستان د پرمختیایي چارو او د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره مالی مرستو ته دوام ورکوي، خو د کاناډا اصلي تمرکز به په عراق کې وي. د شخړو د اواری کمیسیون په پکتیکا ولایت کې تر سلو زیاتې شخړې اواری کړې دي. د دې کمیسیون مشر محمد رسول عادل پرون په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د ولایت له مرکز او ولسوالیو سلګونه کسانو د خپلو دعوو د حل لپاره مراجعه ورته کړې، او دوی توانېدلي چې په یوه کال کې تر سلو زیاتې شخړې حل کړي. د ده هم ویل چې کمیسیون یې زرګونه جریبه ځمکه چې خلکو پرې دعوې لرلې بیرته مستردې کړې دي.
لپینزوزر جربو ډیر ازمکا مو دولتي کړی دا خلیب مټخان ول سولای کې 2000 جرب ازمکا وا چې په دې مسله کې د ازمکا دولتي وا دوی شخصي کړی وا قولي یو د بل په ګټه سره تیر کړی وي.
د ښاغلی عادل په وینا د شخړو د اواری کمیسیون له نورو ارګانونو سره په تفاهم کې د خلکو ستونزې او داوی حل کوي. د کمیسیون تیر کال په پکتیکا کې جوړ شو. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د آسیایي جام د غوراوي د لوبو په لړۍ کې په کمبودیا کې د دې هیواد له ملي ټیم سره د مسابقې میدان ته وځي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړي نور الله امیری د نننۍ مسابقې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ټول لوبغاړو او ټیم ډېر ښه آماده دي، نیولې ده نو الکان تل څه ده نو د کمبودیا مسابقې ته تیار دي.
د بلې خوا د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه سبا په وروستۍ یو ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ کیږي. د دې سیالیو لومړۍ افغانستان او دوهمه ویست انډیز ګټلې ده. سبانۍ مسابقه به د یو ورځنیو سیالیو ګټونکی معلوم کړي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د ایران او سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه د امریکا له لوری ورکړل شوی اشاره ډیرې ښې نه ښکاري. ظریف په عین حال کې ویل چې امریکا به احتمالا په نهایت کې پر دې موافقې ودرېږي ځکه چې دا یې په ګټه ده. ظریف پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې په واشنګټن کې د نوې ادارې سلوک ډیر امیدواروونکی نه دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار پر دې موافقې انتقادونه کړي او دا یې یوه غمیزه بللې. پاکستان پرون تایید کړ چې په دې هیواد کې دوه تنه یارغمل شوي چینایان وژل شوي دي. له دې درې ورځې مخکې داعش یا د اسلامي دولت ډلې اعلان کړی و چې دوه تنه چینایي یرغمل وژلي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د چینایانو وژل کېدل تایید کړل، خو ونه ویل چې دا کسان چا وژلي او آیا مړی دوی ته په لاس ورغلی دي که نه. څلېرویشت کلن لیزینګ یونګ او شپږویشت کلن مینګ سي تېره میاشت وسلوالو کسانو په کوټه کې برمته کړل. اورستای خبر د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز موافقه وکړه چې د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې پوښتنو ته ځوابونه ووایي. دا کمیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او له روسي چارواکو سره د ډونالډ ټرمپ د نږدې همکارانو د اړیکو په اړه څېړنې کوي. وروسته له دې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی ګوښه کړی شوي رئیس جیمز کومي تېره اونۍ د شاهد په توګه څرګندونې وکړې، پر ښاغلي سیشنز فشار دی چې د سنا جرګې استخباراتي کمیټې ته حاضر شي او په ښکاره څرګندونې وکړي. دې کمیټې پرون وویل چې د سیشنز څرګندونې به چې ټاکل شوې د نن کمیټې ته حاضر شي علنی وي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه چې پوښت د دې خپرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو له هغه مخکې یوه لنډه خبري برخه لرو. ګومان کېږي چې په کابل کې به د اعتراض کوونکو اکثره خیمې نن ټولې او د خلکو د تګ راتک او د موټرو د ترافیک په لاره کې خنډونه به ورسره لرې شي. د اعتراض کوونکو یوه ویاند ازادۍ راډیو ته وویل اکثره خیمې د دوی د کار اغیزمنتوب کموي. تر تېرې شپې ناوخته پورې اعتراض کوونکي په دې نه وو بریالي شوي چې ټولې خیمې او که یو شمېر یې لرې کړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د کابل ښار په یو شمېر مهمو واټونو او چوکونو کې ځینو کسانو خیمې درولي چې له کابله اشاریان له کړاوونو سره مخامخ شوي دي. اعتراض کوونکي په دې خبرې کوي چې له اتو درولو خیمو څو ټولې کړي او څو پرېږدي. د اعتراض کوونکو یو بیان فهیم فطرت ازادي راډیو ته وویل د خیمو شمېر بلش شي چې اعتراض کوونکي په څو خیمو کې راټول شي.
دو تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اولی است که این خیمه ما اگر
دو نظرونه شته. لومړی نظر داره چې که ثابت شي چې زموږ خیمه د لارو د بندیدو او د شاریانو د کړاو سبب شوي، موږ یې یوې څنډې ته لیږدو څو دا ستونزه حل شي. دو هم نظر داره چې که د خیمو شمېر زیات وي شاید زموږ د کار اغېز لږ شي. له همدې کبله موږ غواړو چې د خپلو خیمو شمېر لږ کړو، خو دوی یا درې خیمې د ښار په ستراتیژیکو برخو کې پرېږدو.
ستراتیژیک ښار برپا نگاه بکنیم.
د ولسي جرګې منځګړي پلاوی له اعتراض کوونکو او حکومت سره له خبرو وروسته پرون یوه طرحه تصویب کړه چې یوولس مادې لري. د ولسي جرګې د پلاوی د طرحې پر اساس حکومت باید د اعتراض کوونکو قانوني غوښتنې ومني. د ولسي جرګې یو غړي ګل پاچا مجیدی ازادي راډیو ته وویل حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنې منلي او نور باید دوی خپلې خیمې ټولې کړي.
دغه طرحه چې ولسي جرګې جوړ کړې ده نو لس کسیز هیئت بلل شي د خیمو ټولولو دپاره چې هلته نظارت وکړي تر څو خیمې ټولې شي. زه فکر کوم دغه مشکل خوشبختانه حل شو.
په کابل کې اعتراضونه په زنبق څلور لارې کې د جوزا د یولسمې نېټې له خونړۍ موټر بمې چاودنې وروسته پیل شول. سره له دې چې تر اوسه پورې څو ځلې ویل شوي چې خیمې به ټولې شي او تمه کېده چې د یکشنبې په ورځ به لرې شي، خو عملا لا هم د پلازمېنې ځینې مهمې لارې د خیمو له کبله بندې دي. ولسي جرګه وایي که اعتراض کوونکي خپلې خیمې ژر ټولې نه کړي، حکومت باید د امنیتي ځواکونو په وسیله هغوی له سړکونو او چوکونو لرې کړي څو د خلکو تکلیف پای ته ورسیږي. افغان سوداګر وایي چې د خیمو له کبله سوداګر د ورځې $2 میلیون زیان کوي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ویلي چې د کابل په وروستیو پیښو کې ټول ښکېل کسانو سره به قانوني چلند وشي. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا په پرونۍ غونډه کې وویل د کابل د پرله پسې خونړیو پیښو په اړه د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا جدي څېړنې روانې دي. په عین حال کې ولسي جرګې د یوې طرحې په تصویبولو سره له حکومته غوښتنه کړې چې د دې پیښو عملان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دې ډول اقداماتو د څرنګوالي په اړه حکومت په قانون ماتولو تورنوي. په دې اړه نور حال له کابله د اکرام الله اکرام پراپور کې واورئ.
پا په داسې حال کې چې د افغانستان لوی سرنوالي د کابل د وروستیو خونړیو پیښو په تړاو د کابل د دوه امنیتي چارواکو دندې ځنډولي، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د دغه پیښو په اړه لا هم هر اړخیزې څېړنې روانې دي. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځې په کابل کې د وزیرانو شورا غونډې ته خبرې کولې وویل په پیښه کې ښکیل کسان چې د دولت په هره کچه وي مجازات به شي.
در مورد تحقیقات هر
سه نموله وای د درې واړو پی خود تحقیقات په جریان کې به ان شاء الله هیڅ ډول ناغېړي ونه شي او په هر سطح مسولین چې په دې پی خو کې دخیل وي یا یې وظیفوي غفلت کړی وي او یا یې هم په مظاهره کوونکو د ډزو امر کړی وي دې ټولو تر رسیدنه کیږي او قانوني اجرات به وشي.
در مورد صورت خاط گرفت
نوموړي وویل که څه هم څېړنې پای ته نه دي رسېدلې خو معلومه به شي چې چا په دنده کې غفلت کړی او چا په مظاهره کوونکو د ډزو امر کړی دی. د کابل د خونړیو پیښو سره په تړاو لوی سرنوالۍ د کابل د دوه تن امنیتي مسؤلینو امنی قومندان حسن شاه فروغ او د ګارنیزون د عمومي قومندان ګلنبی احمدزي دندې ځنډولې دي. د کابل په خونړیو پیښو کې چې لومړی هغه د کابل ښار زنبق څلورلارې ته څیرمه د یو موټر بم په وسیله رامنځته شوه، سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دې وروسته د کابل ښار یو شمېر خاریانو د یادې پیښې په غبرګون مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته، او لعمله د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد علم زیدیار د زوی په ګډون شپږ تنه ووژل شول او له شلو زیات ټپیان شول. د سالم زیدیار په جنازه کې بیا انتحاري حملې وشوې چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یادو پیښو په غبرګون کې اعتراض کوونکو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د تحسن خیمې وهلي او د یو شمېر لوړپوړو امنیتي چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. ولسي جرګې هم د یوې طرحې په تصویبولو سره له دولته غوښتي چې د دغه پیښو عاملین دي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې دا طرحه د دغه جرګې غړي عبدالظاهر قدیر واوروله.
حکومت مکلف دی هغه امنیتی مسؤولین چې د هغوی د ناسم مدیریت او په دنده کې د بې پروایۍ له امله د دغه خونړیو پیښو د رامنځته کېدو زمینه برابره شوه عدلي او قضایي مرجو ته معرفي او محاکمه کړي.
که څه هم لوی سرنوالۍ د دوه لوړپوړو امنیتي چارواکو دندې ځنډولي، خو یو شمېر حقوق پوهان وایي چې په داشان پیښو کې د لوی سرنوالۍ له لوري د چارواکو دندې ځنډول د ستونزو له هواري سره مرسته نشي کولای. له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
دولت دغه دوه شخصیتونه تعلیق کړل. په داسې حال کې تعلیق مجازات دی، مجازات حکومتي محکمې به دوسی هیڅ څوک شمول دی جمهور اقتصادي چې یو څوک تعلیق کی. امنیتی حالت هم د کابل خراب دی، دغه سي چارواکي هم تعلیق کیږي او مثبت اغیزه نه لري، منفي اغیزه.
خاغلی رنجبر وایي چې اوسنۍ حالات ته پکتو د امنیتی چارواکو د دندو ځنډول سونز لا پسې ډیرولای شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه وړاندې کیږي چې نوریاس نوری چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې او له هغې وروسته د راپورته شوو اعتراضونو وروسته د دوو لوړپوړو امنیتي چارواکو د دندو د ځنډولو مسلې ته پام اړولی او په یو مطلب کې لیکي. د افغانستان جمهوري ریاست د شنبې د ورځې ناوخته په یو بیان کې وویل چې د کابل د امنیت قومندان جنرال شاه حسین فروغ او د کابل د ګارنیزیون د قومندان جنرال ګلنبی احمدزي دندې وروسته له هغې وځنډول شو چې د لوی څارنوالۍ لخوا په څېړنو کې وموندل شو چې دغه دواړه چارواکي د امنیت په ټینګېدو کې پاتې راغلي دي. د امی په یو دیرشمه د کابل په زنبق څلور لاره کې ټانکر بم چاودنه کې له 150 زیات کسان ووژل شول. د دغه پیښې وروسته مظاهره کوونکي د پیښې په ځای کې راټول شوي او په ښار کې د امنیت ټینګېدو غوښتنه کوله چې وروسته مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه او لږ تر لږه څلور تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. موږ بهرانیان په کابل کې تعجب کوو چې افغانان څنګه له شرایطو سره ځان برابروي، خو دوی له دې پرته بله لاره چاره نه لري. د برتانوي ګارډین ورځپاڼې خبریال سون انګل راسموسن چې تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې په لومړیو کرښو کې لیکي: داسې احساس کوم چې کابل زما ښار دی، خو پوهیږم چې هغه نه دی. هر کله چې وغواړم ورتلی او ترې وتلی شم، خو اکثره افغانان دا کار نه شي کولی. لیکوال د کابل د تېرې چهارشنبې خونړۍ چاودنې ته په اشاره لیکي: درنې چاودنې له خوبه راپاڅولم، د خوب خونه مې ولړزېده او سپیان د باندې په انګړ کې په غپا شول. کله مې چې له بامه کابل ته وکتل، یوه توره لړه مې ولیدله چې په هوا کې خپره وه او سړي ته یو څه احساس ورکوه چې چاودنه په کوم ځای کې شوې ده. وروسته ټولنیزو رسنیو د پیښې ځای وزیر اکبر خان وښود. دی ګارډین لیکوال وړاندې لیکي په دریو کلونو کې چې په کابل کې تیر کړي په سلونو ځلې له دې لارې تیر شوی او وړاندې بیرته د سر خبرې ته راځي چې بهرنیان د افغانانو پر دغه استقامت تعجب کوي. خو دوی باید اشتباه ونه کړي چې ګواکې افغانان به احساس شوي بلکې غواړي ژوند ته ادامه ورکړي. د لیکوال په باور داسې نه ده چې افغانان لکه د نورو هغو په څیر چې کم د خشونت له پیښو سره مخامخ دي د خپلو لونو او زامنو پر وژلو ویرجن نه دي بلکې جګړه دومره پراخه شوې چې بل بدیل نه ویني.
د آزادۍ رادیوي مجله
عزت من اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال نظیف تکل سره د مرکه دوهمه ورسته برخه وري.
بعد مرګه پښتانه باید د روزي د پیدا کولو لپاره یو بل کار ته مخه کی او دې کار ته چې د هنري کار دی دې ته باید د خپل خوب برخه د خپل بچو برخه د خپل رخصتۍ برخه به لکه چې بده کې دا کار وکړي.
د کونړ بلبل خپل شیرونه راوروي.
بس چې په خندای غاک پیدا شي نورې څه کوي دغه دکاندار نه دی سودا ته نږدې مورځه.
لاندې کایت که وخت وو نور مطالبم لرو. پیل خبرونه کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونو د سیړنې کمیسون د هیواد روانو حالاتو ته په کتو سره له ټولو ملي او نړیوالو رسنیو څخه چې په افغانستان کې چاپی غږیز او تصویري خبرونه کوي غوښتي چې باید د ملي مسایلو ته د ټولیزو رسنیو د قانون پر رڼا کې پاملرنه وکړي. د ټولیزو رسنیو د شلمې مادې د حکم پر بنسټ خصوصي راډیو تلویزیونونه مکلف دي چې په خپلو خبرونو کې د اسلام د سپیڅلي دین اصول او حکمونه او د افغانستان د ملت ملي معنوي او اخلاقي ارزښتونه او رواني امنیت په پام کې ونیسي. لا ټولو خبريالانو څخه غوښتنه شوې چې د مسلک او مسلکي توپ پام کې نیولو سره خپل خبري ریپورتونه چمتو کړي. ټول هغه ممنوع موارد چې د رسنیو د قانون لمخې تولید تکثیر او خپرول منع ګڼل شوی دي باید رعایت شي. رسنۍ باید د ملي والی په ټینګښت او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې کارنده ونډه ترسره کړي. رسنۍ باید تاوتریخوالي ته لمن ونه وهي او د بې طرفۍ اصل رعایت کړي. د هرات په هندون له مرکزی کتابتون سره د 1300 کتابونو مرسته وشوه. بهیر بنسټ د کتاب د اونۍ د لمانځنی په لړ کې د کتابونو د غبرګولي د میاشتې په 15 نیټه د هرات په هندون کتابتون ته وسپارل. د هرات په هندون رئیس عبد الله فایز د بهیر بنسټ له مشرتابه څخه د مننې په ترڅ کې وویل د هرات په هندون هر کال د کتاب د اونۍ له پیله تر پایه د کتابونو د راټولولو کمپاین کوي. سکل هم بیلابیلو بنسټونو له موږ سره په دې برخه کې مرسته کړې. د بهیر بنسټ د مشر عبدالحق مجرو په وینا ډالۍ شوی کتابونه په مختلفو څنګه پوری اړوندې او دوی به هڅه وکړي چې نور بنسټونه هم له هرات په هنتون سره مرسته ته وهڅوي.
د پکتیا د معالی موسیقي د پخوانی اتحادی رئیس استاد رحیم ګردیزی د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه ګلمن دی وایي د دوی د ادارې تشکیل لغوه شوی. ډیری هنرمندان چې پخوا د اتحادی غړي وو اوس یا له ګردیزه وتلي او یا په کورونو ناستي. خاقلای ګردیزی اوس په پکتیا کې د اطلاعات فرهنګ ریاست د دروازې د ساتونکو په توګه دنده ترسره کوي. زموږ همکار داود تپان لنډه مرکه ورسره کړې. دا اورېدلو بلنه درکوم.
رحیم استاد که د پکتیا د هنرمندانو په اړه راته ووایي.
د پکتیا هنرمندان خصوصا ځله موږ په دولت باندې غږ وکړ په لوړو مقامو باندې وزارتو باندې اما هیڅوک د پکتیا محلي هنرمندان ته نه هغه پنیسي پوه شي خپل نظر پې ونیسي یا مثلا هنرمندان ته د هنرمند په سترګه وګوري نه پوهېږو څه موږ نه پوهېږو که دولت نه پوهېږي او څه خبره خو دا پدې کې
وجه څه شی ده؟ دوی تاسو ته څه دلیل وایي؟
دوی خو موږ ته هېڅ دلیل نه څه سواري موږ هغه هېڅ موږ ته بېرته څه حوال نه دی راغلی نه د کوم وزارت لپاره طرف نه نه د کوم لوړو مقامونو له ولایت هېڅ نه راغلی. بس وایو څه سواري موږ مرکې کړي څه سواري موږ شکایتونه کړي امو دمک شکایت څوک نه اوري نه فکرم څه دلیل شي دی.
په خو وخت کې تاسو څومره هنرمندان پکتیا کې درلودل؟ مشهور هنرمندان څوک
وو؟ هنرمندان موږ زیات لرل مشهور هنرمندان لکه مقصود فدا او پخوانی او نورم ډیر خنومند شو اخلو وخت ډیر نیول کیږي هنرمندان مشهور هنرمندان زیات هنرمندان لرلم او اوس نه فکرم چې د هنرمندان ته هیڅ د هنرمند په سترګه کتل کیږي نه سړی بیخي مې سکیږي ولکه د یو انسان په سترګه زو کوته کده داسې لازم نه ده هر ارګان هر هغه خپل ورزشي دی که د کرکټ دی که د هر شی هغه تشویق کیږي او د هنرمند غم څوک نه خوري هنرمند څوک د هنرمند په سترګه نه کتلی
ستاسو غوښتنه څه ده چې به دوسی
زموږ دا غوښتنه ده چې باید هنرمند د هنرمند په سترګه وګوري هنرمندان تشویق شي دولتي ځای کې وظیفه ورکړي صرفانان لري صرفانه باید ورکړي او د دوی کوم مشکل څه ده باید دا مشکل واخیستل شي
د اوس په پکتیا کې د هنرمندانو غټې ستونزې څه شی دي
غټې ستونزې دغه دي چې دلته په اطلاعات او فرهنګ کې دوی مخکې تشکیل لره تشکیل لغوه شوه ولې لغوه شوه په څه خاطر لغوه شوه دا خو فرهنګ ده فرهنګ کې باید هر شی وي هنرمند وي نقاش وي هر شی باید وي اما نور هغه شته کې بخشونه شته کې د هنرمند محلي هنرمندان بخش بېږي که ختم ده
ته پخوا د هنرمندانو د ټولنې مشر وې اوس د هنرمندانو ټولنه شته که نه شته
نه اوس نشته ځای اوس د هنرمندانو مخکې زه مشر وم ارکستر هم دلته به کوم ورځ لمانځل کېده بل موږ ته به مکتوب را لېږه که ولسوالیو کې وو که پخه داخل خود مرکز کې وو موږ به ورغلو ډېر په قدر په عزت اما دا اوس هنرمند ته هېڅ د هنرمند په سترګه کتل کېږي نه زه پخپله دلته اوس فعلا محافظ یم دروازه خلاص کړه دروازه بند کړه بیا هم ماته د افتخار جده وطن ده وطن مور ده د خپل مور خدمت کوم ماته کوم عیب نشته خو په دې مایسه کېږم چې هر سړی په خپل مسلک په خپل ځای باید واوسېږي
اوس د پکتیا محلي موسیقي ته یې تاسې په نظر څومره زیان اوښتی داسې د هنرمندان نشته
ولا هنرمندان نشته زیان خو دغه داسې بیخي کوم ورځ لمانځل کیږي هنرمند نشته مخکې ډولونه وله هنرمندان و سازونه و موسیقي به و اوس هیڅ نشته لکه مړی چې وړي راوړي دغه شی ده خلاص
حکومت توجه نه کوي
حکومت بیخي توجه نه کړی څو څو واره موږ شکایتونه کړي لوړ مقاماتو اما حکومت بیا هیڅ موږ باندې کوم نظر نه ده اچولی
ډېره مننه
مننه تاسو کور ودان صاحب
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
تاسو د رادیو مجلې په تیر خبرونه کې له شاعر او لیکوال نظیف تکل سره د مرکې لومړۍ برخه واورېده ښاغلی تکل نن سبا په لندن کې اوسي دی وایي نن سبا په اروپا کې خلک تر شعرونو او کیسو ناولونه ډېر لولي تاسو را بولم د دې مرکه د ورستۍ برخې اورېدلو ته تکل صاحب یو انتقاد چې په هغو شاعرانو چې له هېواده بهر دي کیږي هغه دا ده چې دوی خو شاعري کوي په هر حال ضرورت دې ته هم شته ده چې دوی ځینې آثار هم موږ ته وژباړي ژباړې په مجموع کې ډېرې کمې دي تاسو د اردو وویل فارسي مو یاده کړه دغو دواړو ژبو ته بیخي ډېر آثار را ژباړل کیږي او کله چې په اروپا کې یو مهم اثر یا د شعر په برخه کې یا د کیسو یا ناول یا دا چې خبرېږي په څو ورځو کې هغه ژباړل کیږي په پښتو کې دا خو هم ډېره خواره ده تاسو چې هلته له لیکوالو او شاعرانو سره په تماس کې یاستئ داسې فعالیتونه هم شته دي چې شعري ټولګې دي چې ډېرې مطرحې په اروپا کې هغه دې وژباړلې سي یا د دغسې لنډې کیسې او ناولونه ده
اردو ته چې هر شی ژباړل کیږي یا فارسي ته ټول پلورل کیږي یعنی څوک یې وړیا نه ویشي هغه ژباړه خو د سړي همدومره وخت نیسي لکه څومره چې تخلیق نیسي ته چې خپله یو شی لیکي لا تر دې ژباړه ډېر وخت نیسي ځکه په دواړو ژبو باندې حاکمیت او دا قسیم لري او دا چې څه څومره شعر بلې ژبې ته ژباړې سره کمې ژباړې دا خو خپله هغه دي چې څومره وخت نیسي دا غینې تخلیق آسان دی یو خوانه در تلته وخت ونیو د بل خوانه ځکه خو ته هم د یو ژباړن په توګه دې ته اړتیا لري چې دا کتاب دی وپلورل شي ځکه دا چې ویم ژباړې ته چاپ یم کې ته بیرته په خلکو مړیا وویشي او بیا هم لوستونکي ونه لري زه فکر کوم چې بهرني څه پښتانه چې دي ټول د دې ستونزې سره مخامخ دي ما تر اوسه پورې یعنی خپل مې یو کتاب هم نه دی پلورلی داسې درته ویم دا و دې کې به تم راځي دې کې به ډېر خلک نور هم راځي دا نو ډېره سخته ده چې په دغه ځای کې ته ناست یې ټوله ورځ کار کې کتاب ولیکې هغه بیا وړیا په خلکو وویشي بیا ته سوال زارۍ م ورته کوې چې دا ولوله پښتانه دغه حالت کې دي څومره ډېرې پیسې لري د هېواد کې چې وګوري زه فکر کوم چې شتمن به تر نورو قومونو پښتانه دي خو دغه شتمن تر اوسه پورې مانه دی لیدلې چې د ځکه کې دی ولاړ وی چې سینا وړه وی چې زه دا کتابونه چې آر چارج باړلې زه تاسو پانسر کېږم دا حد دی اقل کې دغه باړن دغه وخت خپل پی ځای کې چې ژباړي نو چاپ خدای بل څوک کې دا لویه ستونزه ده پښتنو کې تر څو چې دا مارکیټ ګرم نشي همدا چې لکه په نورو ژبو کې چې د کتاب پلورل څنګه دود دی په نورو قومونو کې دا مارکیټ همدومره وده ونه کړي تر هغې به پښتون یعنی ډیر کم به دا چې ویش باړي او بیدلته وړیا وویشي
په دې کې څه فکر کوئ تکل صاحب څومره د دولت رول او نقش مهم دی په دې برخه کې که یوازې تاسو فکر کوئ چې خصوصي برخه کولای شي دوی په ګډه دا کار کولای شي که یوازې خصوصي برخه
د دولت د امکاناتو نه پرته هیڅوک هیڅ کار نشي کولای دې ته باید ډیر کار وشي یعنی یو کلتوري انقلاب باید په حقیقت کې وشي یو کلتوري داسې انقلاب چې دا نور بیخي له پامه وغورځول شي چې څوک چاته کتاب ښه تحفه چې یو څوک چاته ورکوي دا بېله خبره ده ولې په دې تمه باید ونه اوسي چې د عمان د شعر کتاب دې زه وړیا ترلاسه کړم او هغه بیا کوم ځکه دا چې تر څو تجارتي نشي تر هغې به موږ همداسې پاتې یو او شاته به ځو ګوره دلته د ژباړن هغه یو خدا ده چې وخت یې ورته ونیو دویم دا چې اثر یې خپل نه دی د بل چا اثر یې ژباړلی دی هغه هم وړیا خلکو باندې وویشي نو د هغې نه خدا ښه ده چې خپل تخلیق وکړي چې لږ تر لږه سل کال وروسته څوک پیدا کېږي او دا کتاب راکړي نو ده خپل خو به یي د بل خو به یې نه ژباړلی که نه دا په خپله یوه ستونزه ده ما درته وویل چې دا تر څو حل نه شي د کتاب پلورل دود نه شي پښتون قوم کې دا به هم دغسې د مشکل سره منګو تاسو ټول مخامخ یو ور د نصیر احمد احمدي غوندې ناول لیکونکي کتابونه خلک په هغه کې واړي په انټرنیټ کې واړي چې وړیا ډول نوټ کې او به یې خپله ولولي که نه دغه سات پې تیر کړي په داسې حال کې چې دغسې لیکوال په نورو هیوادونو کې هیڅکله دا کار نه کوي هغوی ډېر شتمن دي هغوی داسې ژوند لري چې ډېر مرافه ډیر مرافه ستا غوندې شاعر په نورو هیوادونو کې چې په نورو ژبو شاعري کوي هغه ډیر مرافه ژوند لري هغه یوازې شعر لیکي هغه نور کارونه نه کوي بیا هغه یوازې لیکوالي کوي نور کارونه نه کوي مګر له بده مرګه پښتانه باید د روزۍ د پیدا کولو لپاره یو بل کار ته مخه کړي او دې کار ته چې دا هنري کار دی دې ته باید د خپل خوب برخه د خپلو بچو برخه د خپل رخصتیو برخه بېله کې چې په دې کې دا کار وکړي
شاعری په افغانستان کې وسم چې زده د مطبوعونه پښتنه کوم اکثر وخت دوی راته وایي وسم د شعر کتابونه او د کیسو کتابونه خلک غواړي په اروپا کې وضعیت څنګه ده کوم خوا توله درنه ده شاعری خلک ډیره خوښوي که کیسې او ناولونه
هلته ناول او د حتی لنډ کیسه مو د عمر لوستونکي هلته نه لري یوازې ناول لوستونکي لري او ډېرې لري بیخي بې حده ډېر څه شی چې ډېر لوستل کېږي او پلورل کېږي هغه ناول دی
د کل صاحب خبرې مو ډېرې وکړې یو شعر مو راته ولولی
بیا هم همداسې یو سپین شعر درته وایم دا د یو مستانات فلم د لیدو نه وروسته په هغه تاثر کې ما لیکلی خدای دې وکړي چې هغه څه چې ما غوښتل چې هغه مې راوړی وي ژوندی مړی نومېږي مال جګړې ورسته ستا بیلا سوتانا چې د ساسیورې په کې ګرځي ولیدا خپل بریته د چکچکو وس هم نه درلود ما دا هم ولیدل چې د کوټې بندې دروازې ته لکه تصویر ولاړ وي سر کې د دارواو د خندا او شور او دار د لسترګو څخه چې د ماشوم دروازه پرانسته او تل کې ژوندې مړې له کوټې ووتی
ډیر عالی ډیر عجیب یو تصویر ده تصویری شاعری هم ځینې تخنیکونه لري نو څه چل ورسره کوي د تصویرونو د ایجاد لپاره تکل څه د ځوانان به ستاسو له تجربو نه استفاده وکړي
زما خپل تجربه دا ده چې هر انسان د ژوند په اوږدو کې په خپل ډیر تصویری ژوند لري هر انسان که په دې فکر وکړي چې لما شاته څه پاتې دي هغه ټول تصویر دي څوک یې راواخلي او دغه تصویرونه په استفادې سره هم په ژبه کې موږ لرو او هم خپله د ژوند تجربې دي چې تر شا له موږ نه پاتې دي دا د خیال په مرسته ډېر تصویر ورکوي ډېر ښه جوړیږي ما دا تجربه کړې دي او کار څوک یې وکړي یعنی نور دې ته مخه نه کړي چې تکراري شیان کلیشهي شیان راواخلي اغه نن نور لوستون کې لري او نه خوان لري چې سړی هغه کې کنه همدا علت چې زمون کتابونه په ځای پراته دي زه په پوره باور سره ویلی شم ک دغه شعرونه چې څوک یې وسلی کې لکه چې لیکي یا د نور معاصر شاعران یې لیکي ک لوستون کې دا مطالعه کې لک تر لګه دا کتاب واخلي د ژوند ډېری تجربې به ترې زده کی اې ته دې ته ویل ضرورت نشته چې یو مچ زی څنګه لیکم یا ایتو چې دې څنګه لیکم د خپل لیکلی شي او همدغه تجربه کولای شي، دا هم په کیسه کې کولای شي، دا هم په شاعرۍ کې کولای شي. څوک غواړي لیکوالي وکړم، پریمانه کتابونه په دې بازار کې پراته دي. دغه تمه دې نه کوي چې زه خپلې تجربې په هغه ورسره ګډې کړم چې زه څنګه لیکم. دې خپل کولای شي دغه تجربه د همدې کتاب د لوستونو وروسته ترلاسه کړي.
تکل سبې اواز شعرونه لیکي که په نورو برخو کې د کیسو، خاطرو، ځینو نورو مسایلو په برخه کې هم کار کوي.
ما په روسیو کې هلته داسې یو ډول نثر لیکم چې دا ډیر هغه ته نږدې، ډیر خیالي نه وي، حقیقت ته ډیر نږدې وي. هنري دی ولې حقیقت ته نږدې په دی وي چې ما ورته په خپله هغه ټاکلی چې نن په دغه موضوع کې له خلکو سره غږیږم. یو موضوع یو هغه مې برابر کړي چې هغه کې خلکو سره غږیږم. مثلا ومان په مخ راغی، پوښتنه ترې کوم چې د مثال په توګه په ژوند کې د پیسې څومره رول لري، اکت پیسه دار وي څه به دې کړي وي. دی چې څومره غږیږي ماته، زه د هغې نه خپل موضوع له هغې نه تکمیلوم. ډیر مې دغسې نثرونه لیکلي دي، غواړم دا هم چاپ کړم په دغه وروستیو کې. دا زه په پوره باور وایم چې دغسې کیسې شته. من کله کله د سوژې د هغه سره مخامخ یو، ولا سوژا نشته. دی د ژوند ټوله سوژا ده. هرې برخې ته کته دې خواته وګوري، که دې خواته وګوري، یو شی داسې په نظر درځي چې تا اخلي د ځان سره، خو که ته په هنري سترګو ورته وګوري، ته په هغه سترګو ورته وګوري چې څه غواړي د دېنه. دا ډېرې دي، بیخي ډېرې. دغسې هغه مې لیکلي دي، یقین لرم که چاپې کوم خامخا لوستونکي د نثر هغه ولري، علاقه مندي ولري نثر لوستو سره، نو لدین هم شاید یو څه خوند واخلي.
دا سر مم تکل صاحب جالبه ده، زما لپاره خو په دې هم جالبه ده چې د ژوند د مختلفو مسایلو په حیثه کې د مختلفو کسانو تجربو کې شریکیږي. کله کله ځینې مسایل داسې چې موږ فکر کوو چې دا په ژوند کې ډیر جدي دي او ډیر مهم دي، حال دا چې کله بل اړخ ورته وګوري، هغه څه چې موږ ډیر جدي ګڼو نورو خلکو ته په هغه سې نه دي لکه موږ چې ګڼلی دي. دا به هم جالب وي او ستاسو د نورو کتابونو په څیر به یو ډیر خوندور کتاب وي. یو بل شعر مو ما ورو تکل،
دا شعر پیل نومیږي.
مهرباني.
دیس پرلی ته منتظر اوسه، دا ځل مې د روح د سیوري تصویر تا ته درلیږم. ته یې د بریتو سپین ویښته یو یو هماغسې ورته ورکړه، لکه یو وخت چې دې لسکرو زما پر شونډه جوړول. ګوندې وشي چې له دې سره د یوې شپې سحر هم بیرته له سره شي پیل، او ماته د یو شاعر د شاعرۍ د پیل شېبې کاندې را یادې.
ډېر عالی، ډېر عالی. عجیبه یوه تجربه ده په دې کې. ماشومتوب کې موږ دغه لوبې کوو، بریت ځان ته جوړوو. بیا د عمر داسې یوه مرحله راسي چې هغه بریت چې موږ په سکرو جوړولې وې دا تورې وې، بیا بیرته رښتیا هم توره و سپین چې تور ښکاره سي. کور مو ودان، خدای مو خوشحاله.
له تاسې مننه، ماته مو وخت راکړ، ډېرې خبرې مو وکړې. خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو خوښي شي او لږ تر لږه دا ولس دې ته متوجه شي چې دا خلک چې موږ ته کتاب لیکي باید په پیسو یې ترلاسه کړي. زه ځان لپاره دا خبره نه کوم، ما وخت خپل کار کړی دی. زه د دغه هیواد کې د اوسېدونکو شاعر، لیکوال او هغه غم اخیستم چې د دې تر څنګه چې باید شاعري ورته وکړي، کیسه ورته ولیکي، دا فرهنګ ژوندی وساتي، د روزې د پیدا کولو لپاره باید یو بل کار ته مخه کی. نو دا ټول چې سره ګرځې په یو نفر څومره فشار راځي، او د نورو قومونو دغه سي خلک څنګه ژوند لري، دا سړی به خرابي، یعنی دا کوي په خپل په دې ورسته پاتې والی پويږي چې موږ څومره ورسته په مخ کې واځي جګړه دود ده. دا شي ویم دا په دې ټول پويږي، خو په دې څوک نه پويږي چې یو بل شمشته دغه ته باید مخه کو. ژوند یو بل معنا لري، هغه باید وکړو. هغه معنا یو څه تجربه کو په دې پاتې کلونو کې چې افغانستان شته او افغانان شته، باید دغه تجربې وکړو. دا مې هیله ده.
ډېره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ژویو په ژبه کیسې له ډېر پخوا دود دي. کیسه لیکوال ماشومانو ته داسې کیسې چې کرکټرانې ژوي وي ستایي. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه جبارخیل ولي
علاوه له دې چې کرکټران یې ژوي دي، ډیر اوچت پیغام هم نغښتی دی.
مګه او پیشوګان او فنوو یو وخت په جاپان کې د شوکین پونوم یو تور بازو سیدم. د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډیره زړوره، پیاوړې او خطرناکه مګه کپ کې اوسېده. شوکین تور باز د خپل سپورت له لرګینې تورې سره ډیرې منډې پسې ووهلې، خو مګه یې امړه څه چې ژوبله هم نکړه. له ښه مرغه د تور باز یو ګاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسبو کار بوخت و. شوکین تور باز په ګاونډي پسې ورغی او یو پیشو یې په امانت ځینې وغوښته چې د مګې له شره یې وژغوري. د پیشوګانو روزونکي یوه زیړه پیشو ورکړه چې ښه پیاوړې وه او تیزې خونی منګولې لرلې، خو کله چې زیړه پیشو له مګې سره مخامخ شوه، مګه ورته نیغه ودرېده. زیړه پیشو یې وویروله. شوکین زیړه پیشو په ګونې کې واچوله، د ګاونډي کره ورغی. د بلې پیشو غوښتنه یې وکړه. ګاونډي دا ځل یوه برکه پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه. ګاونډي یې ورته وویل، برګې پیشو ډیر کاله د جنگ تمرین کړی دی، خورا ماهره ده، دا به که خدای کول خامخا د مګې غم وخوري. خو برګه پیشو هم په اسانۍ سره ماتې شوه او د پیشوګانو روزونکي شوکین تور باز ته خپل تکه توره پیشو ورکړه چې کور ته یې یوسي. توره پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل، او چې په هر کونج کې به یې څه وړه ټکه واورېده، خور یې به سمدستي حاضر وه. د پیشوګانو روزونکي د تورې پیشو په اړه ورته ویلي وو چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي. دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري، دا به خامخا مګه ونیسي او په منګولو کې به یې چیته کړي. خو تکه توره پیشو هم ماته شوه. کله چې شوکین تور باز له تورې پیشو سره د ګاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه، ګاونډي ورته وویل، اوس نو بل چاره نشته، د دې ټولو پیشوګانو استاد به درکړم. دا عمر خوړلې او زړه ده، خو ډیره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استاد ده. وبګورو چې څه کیږي، خدای مهربانه دی. زړه پیشو کمزوري وه، سترګې اثرناکې نه ښکارېدې. شوکین تور باز چې مګې ته کور نشو ور پرېښودلی، بله لاره ونه لیده، زړه پیشو یې کور ته راوړه. مګه چې د وخت په تیریدو سره نوره هم زړوره شوې وه، په زړې پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي. زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه، لکه هیڅ چی نه وي لیدلې. په خپل حال پاتې شوه. دغه وخت مګه یو څه وویرېده. په حمله کې دوه زړې شوه او زړې پیشو منګولې ورباندې اوږدې کړې. په لومړۍ ګزارې ساورنه واخیسته، مړه یې کړه. شوکین تور باز زړه پیشو په غېږ کې ونیوله. د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغی، پوښتنه یې ورنه وکړه. ځوانو پیشوګانو ماتې وخوړه، خو زړې میدان وګټه. داسې ولې وشول؟ د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته، له نورو سره یو ځای کړه او تور باز ته یې وویل، راځه پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو. پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میدان یوړ. ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومې. دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو. زیړه پیشو را پاڅېده، پوښتنه یې وکړه، زه ښه پیاوړې روغه رمټه یم، خو ما مګې ته ماتې ورنه کړه، دا ولې؟ د زړې پښو جواب ورته دا و چې د موټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازې نه شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مګه هم پیدا کیږي چې پښوګانو باندې پیاوړي وي. برګي پښو وویل، ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی خو ما هم ماته وخوړه. ولې؟ دې ته په ځواب کې وویل شول چې ته د جودو ډیر لایق استاد یې او ډیر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې ایوازې په مهارتونو هم اتکیه نه کیږي. تورې پیشو وویل، ما نه ایوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړې دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړې دي. زه ولې پاتې راغلم؟ زړې پیشو توری حقیقت په ځواب کې وویل، تلو یا ماهره ای او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دي کړی دي، مګر ستاستون زده ده چې اسرع او ارزو در سره ده. ته چې کله لمګي سره مخ شوې، ستا پزړه کې یو اسرع وا، ستا پزړه کې د ځان لو یولو او ځان پړسولو اسرع وا، او مګه ستا په دې کمزوري پوه شو. ستا زړه او ذهن چې د ځان پړسولو او ځان غټولو لته می پاک نو، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګ او سره منسجم کړي. زه په دې وتوانیدم چې هم دا درې عناصر یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم او مګه ما تکړم. ازما شاګردانو، زه یو پیشو پیژنم چې دلته نږدې په یو کلی کې اوسي. هغه تر ما مشره او زړه ده، او چې ورته وګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښه نه خوري، خوراکي سبزیجات او واښه دي. دا که په کلونو کې چیرته یوه مږه یا موږک ونیسي، ځکه مږي او موږکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي. دا چې په کوم کور کې پالک دي، موږکان سمدستي له هغو کوره وبزي. دا آن په خوب کې په موږکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې اوسو، د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا، آن د مهارتونو لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا.
ځوان شاعر کاتب شاه کاتب په کونړ کې اوسي. 13 کلن و چې شاعري پیل کړي. ښاغلی کاتب وایي، ډیر شعرونه مې لیکلي دي او خلکو ما ته د کونړ د بلبل لقب راکړی. زموږ همکار رولا انوري مرکه ورسره کړې او په سر کې د شاعري د پیل په اړه پوښتلی.
کاتب شاه کاتب یم، حاجي عبدالقیوم زوی، د کونړ ولایت مرکز اسد آباد ښار کیرالی د کلي اوسیدونکی یم. ډیر وخت کېږي، تقریبا 13 کلنۍ کې مې شاعري شروع کړې ده، او دا غوړه وخت نه را دی خواته شاعري کومه. ډیر شعرونه مې لیکلي دي، داسې شعرونه چې اوس را سره نمشته، خو په وخت سره چې کله تاسو یو خبره وکړه د کونړ د بلبل لقب مخسته ده، د کونړ د خلکو یو خاصه پیرزوینه ده. په هغه وخت کې چې ما شعر ویلی دی، د خلکو د سترګو نه اوښکې تللې دي. نه دا فکر زما و چې دا شعر ساتل غواړي، او نه شرایط داسې برابر و چې موږ خپل شعر وساتو.
لومړی شعر د کومې ویلی وو هغه درته یاد دی کنه؟
فکر مې نه راځي، مګر دومره پوهېږم چې په شپږم سینت کې وم، او هلته ما یو شعر یو چا ته وویو څه مزاحي اړخ یې هم لره، مګر اوس مې په یاد نه راځي، ډېر وخت تېر شوی.
اکثره شاعران چې موږ وینو کاتب شاه صاحب، هغوی کله چې مین شي هغه شاعري شروع کړي. تاسو په څه حالت کې شاعري شروع کړې؟ یعنې ستاسو د شاعرۍ د پیل کولو لامل څه و؟
انوری صاحب محترم، نه پوهېږم چې اوس زما د شعر آغاز همدغه خبره وه او که نه. د ژوند یو اړخ مې و دا چې مینې ته مې شعرونه لیکلي دي. مخکې مې ولیکل د شاعرۍ نه، پیل مې د مینې شعر شاعري وکړه، وروسته بیا د مینې په شاعرۍ ورغلم، مګر یو اړخ د ژوند مې همدغه و.
او کېدی شي تاسو څه وخت کې شاعري پیل کوله؟ هغه وخت کې لکه اوس چې په هیواد کې کوم قسم جنگ روان دی، هلته دینه ډیر جنگونه و، یو لامل کېدی شي دا دردونه هم وي.
همدغسې وغرور هغه وخت کې د هجرت شپې وې، کمپونه و، او کله چې به شهید دې کم ته راوړل شو یا به ټپي راوړل شو، هغه چغې هغه فریادونه د یتیمانو د کونډو هغه اوس هم زما په غوږونو کې دي. دغه یې وجه وه چې ما اکثره شعرونه
هجرت او پټاټوبي کې همدغه زخمیانو کونډو یتیمانو د دوی غږ می پورته کړی دی خپل شعرونه مارکی
من کاتب شاه صاحب دا راته ویلی شي چې کوم کوم صنفونو کې دی شاعری کړې غزل کې نظم کې قصیده کې
غزل می لیکلې دي نظمونه می لیکلې دي آزاد شعر سپین شعر چورته وایي دا می لیکلې دي چار بیت یا څلور ریزي دا می ډیری لیکلې دي او بس شاعری دا نو چې په کوم طرف کې ذهن برابر شي او د یو شي معنا او مفهوم پکې خیف ادا کی په ما طریقه باندې
په دغه شعرونو کې زیات اغیز د څه شي ده یعنی کومه شاعری دسته عشقی ده که جنگی شاعری پکې شامل ده څه شي ده
انوري صاحب زما د شاعری ډیر وخت وشو او دغه هر کلونه شي تقسیم کې سړی ده روسي کلونه د دې 15 کلنی یا 14 کلنی دیموکراسي دغه کلونه چې دي زما په نظر باندې خلق بدسی فکر کوي چې په افغانستان کې ترقی راغله خوشحالي راغله خلق ته تمدن سره آشنا کیږي دا قصه خلق زاور مډیر کوي کنه دیموکراسي د بیان ازادي مګر زما د پر د خفغان ډک کلونه دردمن کلونه امدا دي ځکه چې سړی بهتمن جنگونو ته شاعری کوي چې د خلق خپل ولس پر یادونه کې مناقص کی اوس یو ظلمي ملي اردو سرباز شهید کیږي هغه سړی د چا د زړه نه وځي بیا په اجتماعي رسنیو کې په فیسبوک کې د هغه انځورونه ما په ورځ یو د خلکو ته یو بیت ولیکه یو بیت مې ناڅه په ذهن راغی خدای شته ډیر خپه شوم ته مې ولیکل چې نور مې انځور داسې یو شی مې لیکلو چې د فیسبوک په صفحه مې ورکوي کور کې مې مور د زړه تکلیف لري هغه به مړ شي نو داسې دا چې سړی په خوا بدسې وي یو سړی به یو کورنۍ به دردمنه شوه او خپه به شوه هغه به بیا ډېره په قلار په طریقه باندې مونږ ته خو معلومات دی دوه درې سپینګیري بیا خبر کړل چې د پلار خبر کی او سیلی پسې کې نه نه دا خبره نشته بس په ننګرهار کې د 14 وشي دلته سړی تللی خپل بچی ډاکټر ته بولئ ننګرهار ته د درملنې دپاره بس هغه ځګې نه فیسبوک ته خبرې چې هغه ماشوم په کوم ځای کې پرته یا به ناستې چې بوی او سړی خو مړ دی دا هم یو بد خبره ده چې سړی په اجتماعي رسنیو کې دغسې حالات کوي بېرته خپلې موضوع ته راشو انوري صاحب ما بېلابېلو وختونو کې شاعري کړې ده او اکثره شعرونه چې مې دي دا د دې وطن دردونه پکې راټول شوي دي د دې غمونو زیږنده ده زما شاعري د دې اوسني جنګ زیږنده ده او پر وخت کې چې شاعري کړې ده د خلکو د زړونو شاعري مې کړې ده د خلکو خبرې دي زه ځان نه وایم تاسو خپل زما د شعرونو مینوال هسته او تاسو ته پته چې هر ځای کې مې شعر ویل ده د وطن دردونه مې پکې نغښتي دي او خلکو ته رسول
هلم ژوند لري بل ځنې خلک دا خبره هم کوي چې وسنۍ جنگ چې ده دا زیات شاعرانو ګرم کړي دي د جنگ دواړو خواو ته شاعران دي یو خویم نظم لیکي د خپل طرفداران د ملاتړ د پاره چې جنگ ته وهڅي بل طرف ته هم د غس شاعران شته دي چې جنگ ته خلق هڅي تاسو په کوم لیګه کې استه یا تاسو هم د هڅه کړی کله
کا خواته کو دی خواته چې دغه په شعر کې دغه سیوڅي چې یو څوک جنگ ته هڅي یو څوک دې ته لیوالتیا پیدا کوي چې ټوپک را واخلي هغه نه شاعر دی او نه هغه شعر ته شعر ویلی شو شاعر که په هغه طرف کې دی که په دې طرف کې دی دواړو طرفونو ته بغه کوي چې جنگ بې معنی دی جنگ بې بنیاد دی جنگ د دې وطن د ترقې لپاره نه دی جنگ زمونږ استاد یواله نه راولي ډیر جنگونه موږ له څلويخت کالم جنگ وکړه څلويخت کالو کې کومه مثبت نتیجه نه ده ورکړې هر چا چې جنگ کړی دی جنگ د نورو په ګټه تمام شوی دی اوس هم د نورو لپاره د نورو د ګټې لپاره کیږي راځي چې خپلو کې سره یو شو د خپل وطن آباد کو دغه د شاعر د وسري شاعر دغه غږ او پیغام دی زه په نثر کې هم په شعر کې
تاسو کله د څه کم نظم یا غزل یا شعر جوړ کړی د سید سولې د پاره چې خلک سولې ته تشویق شي او د جنگ نه لاس والی
ډیر شعرونه مې زما ورور از مروره زما ورور طالب جانا د یو د ادب شي رانه غواړي د مور جانا تاس رحم پر دې ټوپک دې ماس رحم د پر دې بم دې سول را ولي خاوند دل ته غم دې هل ته غم دې ټول کابل په وینو سر شو په خور کې هم ماتم دې سول را ولي خاوند دل ته غم دې هل ته غم دې
ډیر من د سرات ویل شي کوم عشقي غزل د لیکلې وی او غدي ویلې وی غرات مراته وی
کلی چې مې په په معنا د یارانې شي سترګې د اوخ کو ډکه پکې پیمانې شي زه چې د تصویر ل رنگ د زړه د وینو ور کړم سترګې د څبل شان خایسته شي پختنی شي کلی کې تر جامونه خمان واړ وی په سر ولی کی تر جامونه خمان واړ وی په سر ستا پر اتلو ولی دومره مستی میخانی شي زد د لوزونو د لبزونو نهار جوړ کړم ستا لاس ول ویږي دانی 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 شي ویر پترنوم کې او خندا پترنوم کې ته چ دواړه یو کې ورنه جوړی ترانی شي
ستاد مینه ته گیشم او داسی جل می واخلی راشم چسترګه بدی بیا رنی چنی شي سوچ د اپور غر 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 پخی نشي څنګه بدی کاتب د یار جوړی بهانی شي
ډیر من کاتب شاه جی صاحب دارا ته ویل شي چې کم کتاب دی چاپ کړي کنه دی چاپ شو بل کم کتاب دی چاپ ته چمتو دی کنه
انور صاحب یو کتاب په دیار لسواتی ایم هجری کال کې چاپ کړي دی راسا د چپو شو او در آسا چپو د ځان سره وړی دی اوس یو ټول ګم ما سره نشته کله دوستانو غواړي نو اوس مې کار شروع کړی دی چې په یو نوي کتاب باندې کار کوم ځینو دوستانو همکاری استاد رغون دی ځینې دوستان نور دي پیداس دی کاتو کلتور رئیس دوی را سره دغه کتاب په راټولونه کې همکاري کوي یو څه مصروفیتونه هم دي زمونږ ځان ل ونتوانېدم چې دا جوړ کړم او دوستانو را سره وعده کړي دي ډېر ملګري دي وایي چې کتاب مالی لګښت به مونږ په غاړه وه خدای دې وکړي چې دغه دوهمه شعري ټولګه مې چې ډېر اندازه شعرونه دي دا راټول کړم او په خپل ژوند یې چاپ
نه من نه خدای دې وکړي بل کوم داسې شعر لري چې هغه راته ووایه دلته تا سره سمدستي وي
یو غزل بل دی په دیار لس او پنځه اویا کال د شپږمې په دیار لسمه نېټه مې لیکلی چې
دا به د ځوانۍ وخت و البته
وګوره مجنون ته خو لیلا ته نږدې مه ورځه گل پریک د چڅ کوي بورا ته نږدې مه ورځه پام کوه مالیاره چې د گل درته نظر نشي قدر یې کوه دغه ښکلا ته نږدې مه ورځه وګوره بلبل ته چې څومره ښکلی ښکلی دي وانورې غزل شور او خندا ته نږدې مه ورځه بس چې په خندا یې گاګ پیدا شي نورې څه کوي دغه دکاندار نه دی سودا ته نږدې مه
ورځه
څاڅکي د شبنمې ما په ښکلي مخ لیدلی دي وګوره نرګس ته خو لالا ته نږدې مه ورځه تا خو یې کاتب د دنیا چلونه ولیدل مینې ته دی وایه چې دنیا ته نږدې مه ورځه
کاتب شاه جی صاحب اخیره کې شاعرانو ته څه پیغام لري چې څه قسم شعرونه ولیکي
انور صاحب محترم شاعر چې دې دعوه کوي چې رب العالمین ما ته دا الهام کوي او داسې دا راکړه ورکړه د رب العالمین د چې الهي ورکړه د چې یو چاته ورکوي چې شعر ولیکي نو شاعر باید د عقل نه کار واخلي په هغه مجالسو کې په هغه مشاعرو کې برخه وا نخلي چې د دې خپل وطن د ولس په تاوان او زیان وي او د داسې ملګرو سره شاعرانو ملګرو سره مشورې وکړي تر څو زه پوهېږم مازه شاعر یم مازه د خپل ولس هغه حالات یې نمه چې د ولس د سترګو نظرونه کلک شوي دي د سترګو نه اوښکې د خپل بچي مرګ نه شي ایستی مګر د شاعر شعر دومره زورور دی چې د هغه د سترګو نه اوښکې وباسي نو شاعر کولی شي د خلکو په زړونو کې د وطن سره مینه د سولې سره مینه په خپل منځ کې وروري محبت دې ته خلک راوبولي او دا د شاعر وظیفه ده د اوسني شاعر نو زما غوښتنه او هیله د شاعرانو ورونو نه دا ده چې تاسې چې څه کولی شئ هغه په ټوپک نه کېږي تاسې چې په څه کولی شئ هغه په پیسو نه کېږي تاسې چې څه کولی شئ هغه هیڅوک نه شي کولی نو هغه څه چې رب العالمین تاسې ته دغه نعمت تر ډالۍ کړی دی تاسې په سالم ډول باندې ترې استفاده وکړئ او د دې خپلې ټولنې د خیر سولې او پرمختګ لپاره په کار واچوئ
کاتب شاه جی صاحب ډېره مننه په پای کې که راته یو ترنم وکړي ښه به وي
انوري صاحب یو غزل دی زری خو مې ډېرې دي خو دغه مخکې ته هم د عشقي خبره وکړه ځوانان هم د عشقي شعرونه ډېر خوښوي بس چې دغه ټولنه هم په دغه ځینو شعرونو ژاړي نور به نه ژړو یو غزل مې انتخاب کړو هغه داسې دی چې
یا نصیب کلا چې خبرې د ګلزدا کړم بیا بدغزو سرا یو ځای اوسېدل زده کړم یا نصیب کلا چې خبرې د ګلزدا کړم تک د سپوږمۍ په څیر په وریځو کې پټېږي تک د سپوږمۍ په څیر په وریځو کې پټېږي زه به هم په تا پسې د ستورو مزل زده کړم زبهم پتا پسې دستور مزل زدا کړم بیا بد زو سرا یو ځای اوسې دل زدا کړم نن زما په شبا په قدستا د نام توري نن زما پشبا پقت ستاد نام توری کلا بدل برا ددی تور لکل سدا کھڑا کلا بدل برا ددی تور لکل سدا کھڑا بیا بدا سو سرا یو زائے اسے دل سدا کھڑا راش چ دزڑنو گٹھ پرانی زپ پالا راش چ دزڑنو گٹھ پرانی زپ پالا ہس نچ تا گوندے دزڑنو چول داکھڑا ہس نچ تا گوندے دزڑنو چول داکھڑا بیا بدا غزو سرا یو زائی وسی دل زدا کھڑا زکل پوہے گما دستر گپ خبرو زکل پوہے گما دستر گپ خبرو مڑ مڑ رات و گورا چستان قتل زدا کھڑا ململا رات و گورا چستان قتل زدا کھڑا بیا بدا غزو سرا یو زائی اسی دل زدا کھڑا تاک پتو پکے د گل پانے راکھوالے تاک پتو پکے د گل پانے راکھوالے زب د کاتب شام زب چل د غزل زدا کھڑا زب د کاتب شام زب چل د غزل زدا کھڑا بیا بدا غزو سرا یو زائی وسی دل زدا کھڑا یا نصیبا کل چ خبری د گل زدا کھڑا بیا بدا غزو سرا یو زائی وسی دل زدا کھڑا
ڈیر من حاجی صاحب کاتب شاہ اللہ دیو کی چی ٹول وطن مین مین شی په هیواد کې سوله او امن راشي او بیا داسې وانورو چې نن په پلانکیزی کې زمونږ یو عسکر یا بل کوم افغان وژل شوی دی وینه توی شوی ده الله دې په ټول هیواد کې امن راولي
امين تاسو را مننه انوري صاحب چې ماته وخت راکړ
گریوانا وان پسی کبی نبالای باشیری نیا ربا داتوری سانی دی پراتی دیوان